السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوږنوونکي بولي. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکسپانډ لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بېوزلې او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هېواد پرېږدي. هغې له امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي له قوله د تیرو 16 کلونو راهیسې دود ده پرته بله هېڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسول د لری کول ملاتړی ده. د افغانستان کې راځي د طالبانو حکومت تیر اونۍ لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میاشتې پرون په خپله یک شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شمې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو وي او هډوکي میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغو ماشومانو ته د جرمني آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژن په 4 کیلو ګرامه وزن کې له خپل سیال سره په دې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویل ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې دي او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یو امنیتي پوسی د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په اکسپاډ یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په 12 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې. اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخ چاپی پر مهال تر 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې ده. د حماس ډلې 15 پوځي څنګه وایي دوی جګړه مار په غزه ښار کې له شفا روغتون بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس دا نه مني چې په روغتون کې د دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو تیر دوشنبه پر سار په شفا روغتون چاپه واچول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکي توغندی چې درې ستورمزلي پکې وو پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه ستورمزلي د امریکا د متحده ایالاتو روسیه او بیلاروس دي. دا فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و چې د فضایي بیړۍ د لیږدونکي توغندی د تیرې پنځشنبې په ورځ وتوغول شو خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیسټمونو کې د برېښنا د ولتاژ د کمېدو له امله لغوه شوه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نور او پونزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څورا پورنه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو ماشومان د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړ مرستې ونه شي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخ کېږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلې د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل شي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شیی چی داد کل مخی با پا 2023 کال که 4 میلیون شزی آماشمان لسخت خوارزواکی کریجی که کافی مرست نوی 2 میلیون ماشمان با چی شدید خوارزواکی لری او عمرون با تر 5 کلونو کم دی دا مرگ لجدی خطر سر مخامخ سی دا خورو نروال پروگرام تیر میلادی کال 3.5 میلیون ورون جنو و هلکانو دا غراز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکون کشدو تا خوارزواکی دا مخنوی لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادی کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګري ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
دا دلته څه خلک راغلي دا په یسم نه لري، ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته. کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده،
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاري کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي، چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په مسکو کې د ورمې شپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلې ځه حمله کې چې د جمعې نه وخته کراکوس کې د کنسرت پر مهال یو سالون کې وشو، د روسیې شمیرو له مخې 133 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو د حمله غندلې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرتونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه ثبت سوې وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانس کې د بیلاروس او اوکراین پولې ته څېرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالت رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن چړنیز مرکز کې وڅیړون کې مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حمله یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that as long as
فکر کوم دا یو به اعتبار ادعا ده په دې معنا چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې له کلون راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه کوم او واچ تر دم غړې پورې را سره وي وسام لښمنه سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه تاندې څنګه او په سی بیا درسي سات خبرونه خبريږي. دا تاسو اوري خو وخت ولري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوړېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، لکه چاکو داسې دي، نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه پرې پوچوای شو، کار پرې کړای شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په غوبانې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټ ته رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یې اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا چاخزره کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا څه یی دا مو څه پیجی دی دا نو وی چې کزره یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورد دې ما خورته څوک مزایمت وکنه په ما به سور بعده ولګي ک فیسبوک ک ټوئیټر ک هر څه دی دا لکه چاخو د سیدین او لکه د چاخو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو جو نه خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټ راسیږي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای هم شه خلکو دوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده د څه چې عکسونه خسته یو به عکسونه په میموري کې چاوله ونه میموري به شبره کښه مکمل عکسونه به څکه دا یا به چا قاستان نه پټول هغه به نشرات ته خبر کول و سي دې مغو وخت دی یعنی دې یو فاطمه نه دی وي عزتمن انجل کې عکس وخت دی غوسه یو داسې مسیج به لګی چې دا څه نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي دا قاستان هم چا کړی ک په یک شي مثلا او دې به هغه کس بخي پیژن نه داسې یو پوسټ په ورسره کو چې دی غو دې پوره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا ده چې بعد استفاده از نوشي دی هغه د خلکو ژوند تبا کی دی یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا توهین کا ک هغه خو سره هغه جونی وی کاله کی کار چې هغه دی غو د آینده پر لا فکر وکړي دی غو ټول آینده په هغه پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا واز این جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکارول سي لکه د مرګ په افغانستان کې هغه څه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو رسولو په وخت کې باید څه استفاده وکړو لکه د مرګ چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسي به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځان ته کړنه به خراب کړ باید فیسبوک د ما ځان ته خرابې د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتري لپاره باید وکړم
ډیر زیات مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو مترې او هدا پورې ځواب راکړ اکثره زمون تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه ورکوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په ډیره توری غوي دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوڼه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي هر څه چې زړه غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشربیه هغه بدا کیب یا فیدبک شپه ورسته کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله ده او بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سچ چتوالم یو مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک کې لاس سره پیدا کوي د نت شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته پرونی کې شروع نه پیژا نه دیم پر فیسبوک باندې قاله د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو رسنۍ چې منفی تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې مکولی سوس ریادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه هغه ورسره کوم باندې څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدل چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې دوی فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د بل د تخریب لپاره کار کوي دا ډیره سخته ده په واقعیت سره کله چې د تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هم هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لکه خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیکو د غیر پیکو مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېرته علمي سطح ټیټه ده خلک چې دومره فورې هغه د تحلیل برخې څه کمزورې ده نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغسې تحقیق وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې اوبې ده فورې کېږي.
بله لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نشي کولی په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه د یو ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل دا شخصیت دغه د فیسبوک لا پانت منیش که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي ښکنځلې کوي هغه سنه کوچاتې خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه یي دا معنی چې د هغه فکر د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي د ټولنې دپاره کار کوي اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعاله سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېر برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښ سره مخامخ شوي یو مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي او کله نا کله ټول ورونو دی او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل دغه موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلاک کوو او یا کمنټ پټو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات زه تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدلې دي نو که درته وایم به خپله ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای ما خو بیا هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه موږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري موږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دی او ماته نه ده منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیز رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځول البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کی د پوهی ساته چټي او اندرنګ ټولنیز رسنوی ته تازه راغلی دی د ټولنیز رسنوی سره ډیر بلتیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپا ورسی نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی دی چې غلط کمنټونه وکي نو د فیسبوک سره خلک غلط نه او موضوع ش درک نه کی بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکي یا په مسنجر خبر سره وکي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی نو دا وایي زما سر نه شو خلاص نو دا سي موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري کې درس ویلی کې نه ویلی کې مساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بله برخه کې مشکل درسره ولري د تجیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کړې مثبت پوسټونه کوي دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري د هغو ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي په تېر حکومت کې هم دغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېریږي او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله اوسئ
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګورې لس پنځلس کمنټ درته شوي منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه ټویټر پاڼه یا انستاګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه سوي اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دې وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي
بله تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي
د فیسبوک انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر د فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي د ټوکو ټکال دپاره راغلی د خپل ساتیري دپاره راغلی د زده کړې دپاره نه
د یو ځوان په صفت کې راته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایسته انځورونه اخلم ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې هکله دې څه اورېدلي څه دې لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یوه ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم. داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکله راته وغږیږي.
کورابات لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، یو چاکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه. هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مورته خراب کړي، شخصیت دې مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې هغه عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس اخلي دغه پاره لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلا هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو په رویې هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپله ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک ستاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ، هغه یې په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدا نه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکې ستا ټولې ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک کې ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل سي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاروي؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پوسخان دوه چوکې چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم پیس کجور به کوم، چونکې ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هېواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغه سره دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیکګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام وسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک کو روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیر ته موږ منه کوي نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخش د د د پلار په خاطر وغوښتل چې د د پلار هم بت پرستو د بوتانو عبادت یې کوي د دوی د ډلې څخه او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی تاسو مې د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نه شي کولی او هغه هم نه شورېدلی شي او دا کار هغه نه شي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نه شي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ یعنی کول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی. د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله. یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ له خپلو ګاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخت کښېني، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخت کښېنستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه د پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو زه د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پېښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولیږل. علی بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علی بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1109 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 248 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړي، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو پیسلو ته به احترام کوي. معمول له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هر کله راشي. که مو یاد شي نو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او له دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانیپت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د رازو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ایز ډول حلول، په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوریدل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خوشحال